د مینه پیغام.
زما خوږو ملګرو، د مینه پیغام ریډیو کې زه سبا ګل ستاسو په خدمت کې حاضرم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. زه د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزارم چې هغه موږ له موقع راکړي او په موږ دا فضل کړي چې موږ د خدای پاک خدمت وکړو او د خلکو په ژوند کې لوی لوی معجزې وګورو. موږ د خدای پاک د کلام خبرې نه صرف په خپل زړه کې ساتو، بلکې دا د نورو ته مورسو. زما ملګرو، موږ د ایمان د سفر د پروګرامونو سلسله په دې بنیاد باندې شروع کړې ده چې د ایمان حقیقت تاسو ته در ورسو او ستاسو ژوندونه نه بدل شي. زما ملګرو، نن موږ ته د خبرو په جندلو ضرورت دی چې څنګه به تاسو حقیقت ته ورسئ، ځکه چې کلام مقدس کې لیکلي دي چې ته حقیقت پیژنې نو حقیقت په تا آزاد کی. زما خوږو ملګرو، نن یو ځل بیا موږ سره په دې پروګرام کې شبانه او ندیم رور موجود دي. نو ندیما او شبانه، زه تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
زم ډیره زیاته خوشحالیږم چې کله دلته رازم او تاسو سره یو ځای کینم او د خدای پاک د کلام نه زده کړه کوو.
بالکل شبانه خورې، دغه شان خوشحالي ماتم ملاویږي چې کله سبا ګل خور موږ له دلته دعوت راکړي او موږ د کلام مقدس پر رڼا کې خپل خوږو اوریدونکو سره خبرې اترې کوو.
ندیما رو، تاسو ډیره مننه. زما ګرانو ملګرو، کتاب مقدس د خدای پاک کلام دی او دا خدای پاک د مختلفو خلکو په وسیله لیکلو او موږ ته رسیدو چې موږ هم د تلمري هغه ژوندون حاصل کو کم چې په باغ عدن کې ختم شوی و. نن زموږ موضوع دادا عهد آدم، یعنی د حضرت آدم عهد. د حضرت آدم عهد څه دی او هغه کم عهد دی چې خدای پاک انسان سره کړیو او انسان نه څنګه هغه عهد او وعده لاړه او خدای پاک په څنګه مونږ واپس بحال کړي؟ نو دا ټولې خبرې به اوس مونږ په دې پروګرام کې زده کوو. نن به مونږه د حضرت آدم علیه السلام د عهد په باره کې خبرې کوو او د دې نه پس به مونږ په بل پروګرام کې د حضرت نو د عهد په حق له خبرې اترې کوو او دغه شان به مونږ د مختلفو نبیانو د عهدونو په باره کې خبرې اترې کوو. زما ملګرو، عهد لوست ویلې کیږي او لوز یو تړون ته ویلې کیږي کم چې د انسان او د خدای په منځ کې وشي، یعنی معاهده. او همداسې به مونږ تاسو ته هغه ټول تعلیم در رسو کم به چې تاسو د تل عمر ژوندون ته بوزي. زه غواړم چې کله مونږ د دې پروګرامونو په ذریعه تاسو ته د خدای پاک د کلام خبرې در رسو، نه تاسو هم د خپل طرف نه دا کوشش وکړئ چې حقیقت څه دی او د حقیقت د پیژنګلو د پاره ضروری ده چې تاسو د خدای پاک د کلام تحقیق وکړئ چې تاسو د تل عمر ژوندون ته ورسئ. او زه همیشه دا خبره کوم چې په کوم سفر چې موږ روان یو، نو موږ له د هغې د منزل په حق له سوچ کول ډیر زیات ضروری دي چې آیا زموږ چې دا کوم سفر دی، نو دا به موږ هغه منزل ته ورسئ چېرته کې چې زموږ خدای پاک موږ لیدل غواړي. نو شبانې خورې، ته زموږ اوریدونکو ته د نننۍ موضوع په حق له سنا سو وایې.
سباګل، ستاسو ډیره مننه. که چېرې موږ د تورات شریف د لومبی کتاب، یعنی د پیدایښت کتاب لومبی پنځه بابونه ولولو، نو موږ ته دا خبره معلومیږي چې په هغې کې د لوز یا د عهد لفظ نه دی استعمال شوی. خو بیا موږ په هغې کې ګورو چې د حضرت آدم، بی بی هوا او د خدای پاک ترمنځ یو لوز شو او خدای پاک هغوی له په ټولو وړو او لویو ځناورو اختیار ورکو. خو دې سره سره خدای پاک هغوی ته یو شرط هم ویلی و. خدای پاک هغوی ته ووی چې تاسو به د باغ عدن خیال ساتئ او خدای پاک به هره ورځ هغوی سره د ملاوېدو دپاره راتلو. نو دا عهد دی. خو په دې کې به موږ وړاندې ګورو چې خدای پاک د خپلو خلکو سره وفاداره و. خدای پاک حضرت آدم علیه السلام او بی بی هوا په خپل صورت باندې جوړ کړل. خدای پاک په باغ عدن کې حضرت آدم او بی بی هوا ته ووی د باغ په میز کې چې دا کومه ونه ده، نو د هغې میوه ونه خورئ او نه چې لاس وروړی. نو دا په باغ عدن کې د حضرت آدم د پاره د خدای پاک یو شرط و.
بالکل، لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې عهد یا معاهده د یو څو کسانو ترمنځ کیږي یا د قومونو ترمنځ کیږي، نو همدغه شان خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا سره یو عهد وکړو. خدای پاک حضرت آدم په خپل صورت جوړ کو او بیا خدای پاک وی چې د آدم یوازې اوسېدل ښه نه دي، نو په کلام مقدس کې لیکلي دي چې خدای پاک هغه په درون خوب ودکو او د هغه نه یو پختی رو وسته او هغه خالیزه په غوخه ډککو او د هغه پختی نه د هغه د پاره یو مددگار جوړه کا او هغه مددگار بی بی هوا وا کمنګ وګورو نو که یو سړی نن هم لاړ شي او خپل اکسرو کی نو د سړو یو پختی کموي او دا خبره د کلام مقدس خبره رښتیا ثابتی.
بلکل ندی مرو راستاس خبره بلکل صحیح ده. زما خوږو ملګرو تاسو ته پته شته چې بل لوس کم یو دی. بل لوس خدای پاک مونږ سره دا کړو چې هغه عیسی مسیح رالیږلو او په دې لوس کې هیڅ شرط نو، بلکې په کلام مقدس کې لیکلی دی چې څوک چې په هغه ایمان راوړي هغه به هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون به بیا مومي. مونږ به په را روان پروګرام کې د دې په هکله خبرې اترې کوو. زما ملګرو په تورات شریف کې د پیدایښ په کتاب کې صدارنګ لیکلی دی، نخته پاک بنی آدم پیدا کړل او د خپل صورت په شان جوړ کړل، هغه یې نر او ښځه پیدا کړل، برکت یې ورکو او وی فرمایل ډیر بچی پیدا کئ، نو ستاسو اولاد به په ټوله دنیا کې اوسیږي او ځمکه به د هغوی په لاس کې وي. زه تاسو له په کبانو، مارغانو او په ټولو ځناورو باندې اختیار درکوم. نو خدای پاک هغه له پزمکه باندې په هر یو سیز اختیار ورکړو. هغه لوی ذات چا سره چې د ټولې دنیا او د هر څه اختیار دی، نو هغه انسان لا په هر یو سیز اختیار ورکو او خدای پاک هغوی لا په دې ژوند کې برکت ورکو. زما خوږو ملګرو، د ټول نه ضروري او لویه خبره دا ده چې د برکت سرچینه خدای پاک دی، د برکت وسیله صرف هغه دی.
زما ملګرو، زه تاسو ته یو خاص خبره کول غواړم. لکه څنګه چې مور او پلار خپل بچی د بد کار نه منې کوي، نو هغوی ځکه داسې کوي ځکه چې هغوی خپلو بچو سره مینه کوي. نو دغه شان خدای پاک هم حضرت آدم ته ووي چې د هغه ونې میوه ونه خورئ کومه چې د باغ په مینځ کې ده. زما ملګرو، خدای پاک هغوی په خپل صورت جوړ کړل ځکه چې خدای پاک هغوی سره مینه کوله. خدای پاک نه غوښتل چې د هغه خلق په غلطه لار روان شي. موږ ته معلومه ده چې خدای پاک مینه دی. ناغه په مینه سره حضرت آدم او حوا ته ووې چې ردی ونې میوه به نه خورئ، ګینی تاسو به مړه شئ. زما خو ګوریدونکو، ولې تاسو خپلو بچو ته داسې نه وایئ سو چې زویا یا لورې دې بجلی له لاس موړه، ګینی دا به تا مړ کی. یقینا چې تاسو به ته همدغه شان وایئ ځکه چې ستاسو د خپلو بچو سره مینه ده.
ډیره مننه شبانې خورې. بالکل، خدای پاک صرف هغه د هغه میوې نه منې نه کړل، بلکې د هغه نه مخکې هغه له ډیر سیزونه ورکړو. په کتاب مقدس کې لیکلی دی چې په باغ عدن کې سمو، نو هغه خدای پاک هغوی ته په حواله کړو.
زما خو ګوریدونکو، ستاسو د پاره دا خبره پیژندل ډیره ضروری ده چې دنیا څنګه جوړه شوه. زما ملګرو، کچرې تاسو د دین نه خبر چې خدای پاک دا دنیا ولې پیدا کا، نو دې پیژندل ستاسو د پاره ضروری دي ځکه چې خدای پاک دا دنیا هم زمونږ د پاره جوړه کړې ده. زما ملګرو، خدای پاک انسان په خپل صورت جوړ کو. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب کې لیکلی شوی دی، مالک خدای خدای پاک ادم په باغ عدن کې مقرر کو چې په باغ عدن کې کرل ریبل کوي او ساتنه کوي. مالک خدای خدای پاک هغه ته حکم وکړو، ته د باغ د هرې ونې میوه خوړی شي، خو د هغې ونې نه بغیر کومه چې د ښه او د بد د پیژنګلو پوهه ورکوي، چې هیڅکله د هغې ونې میوه ونه خورې. که تا وخوړه نو په هغه ورځ به ته مړ شي.
ندی، ما ستاسو خبره بالکل صحیح ده، خو چې تاسو کومه حواله ولستا نو په دې کې خدای پاک ولې حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا د هغه ونې د میوې خوړو نام نه کړو؟
سبا ګل دا ځکه چې خدای پاک غوښتل چې هغوی سره رفاقت وي. هر ورځ به خدای پاک هغوی سره د ملاقات دپاره راتلو. د هغوی ترمنځ یو ښکلی رشته وه او خدای پاک نه غوښتل چې دا رشته ماته شي، نو ځکه خدای پاک هغوی ته وویل چې په کومه ورځ چې تاسو د دې ونې میوه وخوړه نو په هغه ورځ به تاسو مړه شئ. او هغه ونه د ښه او د بد پیژنګلو صرف خدای پاک ته وه. او موږ په کلام مقدس کې ګورو، نو شیطان بی بی هوا ته ووی که چېرې تا دا میوه وخوړه نو ته به د خدای پاک په شان شي، په ښه او بد به پوه شي. نو دلته کې شیطان هغوی ته د هغې ونې په هکله صحیح خبر وکه، خو شیطان ورته دا نه وي چې تاسو به مړه شئ، خو خدای پاک هغوی ته ووي چې په کومه ورځ تاسو دا میوه وخوړه نو تاسو به مړه شئ. یعنی د خدای پاک سره به د هغوی تعلق مات شي او بیا به خدای پاک سره د هغوی هیڅ رشته نه وي.
زما ملګرو، دلته کې چې خدای پاک هغوی ته د مرګ په حق لوي چې تاسو به مړه شئ، نو دی د روحاني مرګ په حق لوي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې خدای پاک روح دی، نه د خدای پاک هغوی سره یو روحاني تعلق. زما ملګرو، اکثر خلک دا تنقید کوي چې خدای پاک خو هغوی ته ویلو چې تاسو به د دې میوې په خوړو مړه شئ، خو هغوی خو په هغه سات مړه نه شول. نه زما ملګرو، دا د روحاني مرګ خبره کېده.
زما ملګرو، حضرت آدم علیه السلام چې کله وفات شو، نو د هغو مرده 900 کال نه زیات و. زما ملګرو، دا عمر ډیر زیات دی. نن سبا که سوچو کې نو ډیر کم خلک دي چې 100 کالو ته ورسي، خو د حضرت آدم علیه السلام عمر د 900 کال نه زیات و.
بالکل ستا خبره صحیح ده شبانی. د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې د هیچا عمر هم د هغه نه زیات نو. زما ملګرو، کله چې هغه هغه میوه وخوړه، نو هغوی په جسمانی طور نه په روحاني طور مړه شول او خدای پاک سره تعلق ختم شو. نو ندی مروره، موږ غواړو چې تاسو موږ ته دې په حق لم څه خبرې وکړي چې شیطان هغوی څنګه دوکه کړل.
سبا ګل خورې، په تورات شریف کې د پیدایښت کتاب دریم باب او لومبی آیت کې موږ دا کتلی شو چې د شیطان او د ښځې ترمنځ خبرې اترې کیږي. ښځه شیطان ته وایي چې موږ ته په باغ کې د هرې ونې د میوې خوړو اجازت شته، خو کومه ونه چې د باغ په منځ کې ده خو د هغې نه د خوړو اجازت نشته. نو زما خوګوریدونکو، د هغوی د دې خبرو نه موږ ته داسې معلومیږي چې کله د ښځې او د شیطان تر منځ خبرې اترې کیږي، نو هلته کې حضرت آدم موجود نو. نو بیا په 5 آیت کې څه داسې لیکلي دي چې شیطان ښځې ته ووي چې نه، خبره داسې نه ده، خبره داسې ده، کچرې تا دا میوه وخوړه نو ستا سترګې به کولو شي، ته به خو بدو پیژنې او د خدای پاک په شان بشي.
زما ملګرو، موږ ټولو ته پته ده چې کله شیطان چې ډومبه د لوسیفر فرښتې په نوم یادېدو، هغه د اسمان نه راوغورځولی شو، نو هغه سره نورې فرښتې هم وې. او کله چې هغې راوغورځولی شوې، نو اوس د هغې دا منصوبه وه چې د انسان او د خدای پاک په منځ کې همیشه بې اتفاقي پیدا کړي او انسان نه د تل عمر ژوندون واخلي. هغه خو پخپله د تل عمر ژوندون بیللی و، نو اوس هغه نه غواړي چې یو هم د تل عمر ژوندون کې داخل شي. هغه نن هم ډیر خلک گمراه کړي دي. ډیر خلک د خدای پاک نه علاوه د نورو معبودانو عبادت کوي، او خلک د خدای پاک د اصل مینې نه او د اصل تعلق نه لري شوي دي، او خاص طور باندې خلک د تل عمر ژوندون نه لري کړي دي. ګران اوریدونکو، په کتاب مقدس کې لیکلي دي چې تاسو خيار او بیدار اوسئ. نو ملګرو، موږ له پکار دي چې داسې وکړو، ځکه چې نن سبا شیطان ډیر په زور سره خپل کار کوي او خلک په ګډو وډو لارو باندې بوزي. ځکه چې شیطان وخت سر نه په دې کوشش کې دی چې خلک د خدای پاک نه لري کی. نو نن دا پیغام موږ ته ښایي چې شیطان څنګه په مختلفو طریقو سره خپل کار کوي.
بالکل سبا ګل خورې، شیطان خو په هغوی باندې هغه میوه وخوړه او هغوی د خدای پاک نافرمانی وکړه، او هغوی د خدای پاک سره د شوي لوز په مطابق اونه چلیدل، بلکې هغوی د خدای پاک لوز مات کو او د شیطان خبره یې ومنله. نو زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې د دې نقصان سو نقصان یې داو چې د هغوی نه تل عمر ژوندون لاړو. هغوی په دې ځمکه تل تر تله ژوندي وو، خو د هغه میوې خوړو سره د هغوی نه د تل عمر ژوندون لاړو. چې کله هغوی هغه میوه وخوړه، نو هغوی ته خپل اصل حالت ښکاره شو. بیا هغوی دا کوشش وکړو چې خپل ځان د خدای پاک نه پټ کړي. نو خدای پاک د حضرت آدم نه تپوس وکړو چې آدم ته چرته یې. نو زما ملګرو، ولې خدای پاک ته بګینې پته نه وه چې هغوی چرته پټ شوي وو؟ خدای پاک د هر څه نه خبر دی او هغه ته هر څه ښکارېدل. نو خدای پاک بیا هم د هغه نه تپوس وکړو چې ته ولې پټېږي؟ نو هغه ورته ووې چې زه بربنډ یم. نو خدای پاک تینه تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده، ولې تا هغه میوه وخوړه سه د کومې نه چې ما ته منې کړی وي؟ نو زما ملګرو، موږ ته دا پته ده چې شیطان نن هم انسان د بدۍ طرف ته بوزي او د خدای پاک نه لرې کوي. انسان چې څه ګناه کوي، نو دا سوچ کوي چې ګینې هغه په پټه هر څه کوي او هیڅ چا ته هم څه نه ښکاري، خو خدای پاک ته هر څه ښکاري. موږ له په دې خبره پوهېدل ډېر زیات ضروري دي چې کله موږ د خدای پاک نه لرې شو، نو بیا هغه ټول برکتونه موږ نه لاړ شي کوم چې خدای پاک موږ له را کړی وي. چې کله انسان ګناه وکا، نو خدای پاک یو ځناور حلال کو او د هغې د سرمنې نه هغوی د پاره جامې جوړې کړې.
بالکل ندی مروره، د دې خبرې ذکر په تورات شریف کې شته چې خدای پاک انسان په کمی طریقې سره پټ کو. د انسان کپړې د خدای پاک په وړاندې حسم نه دي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې کله هغوی میوه وخوړه نو هغوی د خپل ځانونه بربنډ ښکاره شول، نو هغوی د خپل ځان پټولو دپاره د پاڼو نه جامې جوړې کې. زما ملګرو، زه تاسو نه یو تپوس کوم، انسان به څومره وخت په پاڼو کې پټ پاتې شي؟ خو خدای چې مینه کوونکی دی، هغه په هغه وخت کې مې یو ځناور قرباني کو او د هغوی دپارې د ځناور د سرمنې کپړې جوړې کې. او کمی کپړې چې ولې خدای پاک جوړې کړې وې، نو هغه د پاڼو د جامو نه ډېرې ښې وې.
زما ګرانو ملګرو، که د نننۍ موضوع په حق لاس تاسو زموږ نه څه سوال وي یا نور څه تپوس کول غواړئ، نو ضرور موږ ته ټېلیفون وکړئ. زموږ د ټېلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټېلیفون شمیره ده 0015025001050001054. زما ملګرو، خدای پاک نه غوښتل چې انسان ګناه وکړي او مړ شي، ځکه هغوی د هغه میوې د خوړو نه لرې ساتلي وو. خو انسان بیا هم نافرمانی وکړه او خپل ځان ګناه او مرګ ته حواله کړو. د ګناه په وجه حضرت آدم علیه السلام د باغ عدن نه وستلی شو. باغ عدن یو پاک ځای و، هغه ځای د خدای پاک د حضور و، او هغه ځای داسې و چې خدای پاک په پکې هغوی سره ملاقات کولو. خو چې کله حضرت آدم علیه السلام نافرمانی وکړه، نو خدای پاک حضرت آدم ته ووی چې ته به اوس په خپله محنت او خواري کې د نافرمانۍ کولو نه مخکې خو هغې خدای پاک سره یو ښکلی ژوند تیرولو، هلته کې د هېڅ څیز کمی نو. خو هغوی په ګناه کې داخل شول، او موږ په کتاب مقدس کې ګورو چې هغه یې هېڅکله د خپلې ګناه اقرار ونه کړو، بلکې په یو بل الزام ولګولو. نو حضرت آدم علیه السلام خدای پاک ته ووی چې تا کومه ښځه ماله راکړې ده، نو هغې ما ته ووی چې دا میوه وخوره. او بی بی هوا خدای پاک ته ووی چې دا خو شیطان ما ته ووی چې دا میوه وخوره. نو د دې نتیجه دا وه چې اوس پر ټولو انسانانو د ګناه قرض و. ندی مرو را، تاسو مونږ ته دې په حق له سویل غواړئ.
د ټولو نړومبۍ خبره خدا ده چې کله حضرت آدم باغ عدن نه اوستې شو، نو خدای پاک د باغ عدن هاغه لار بند کړه، ځکه چې په هغه باغ کې یو بل ونه هم و چې هغه د تلمری د ژوندون ورکول ونه و. نو خدای پاک د هغې نه ګیر چاپیره د حفاظت دپاره فرښتې ودرولې، او هغوی سره په لاس کې تورې وې. خدای پاک ځکه داسې وکړل چې هسې نه چې انسان بیا باغ عدن ته راشي او د تلمری ژوندون د ونې نه میوه وخوري، نو هغوی به بیا تل تر تله ژوندي وي. خو موږ ګورو چې خدای پاک د هغوی د خلاصون انتظام وکړو. د حضرت آدم ګناه د هغه په ټول نسل کې خوره شوه. که چېرې موږ وګورو، نو د ونې ټولې میوې یو شان وي. که هغه میوه موږ د ونې د پاسنۍ حصې نه راوشوکو او یا ښکته نه، اکثر خلک وایي چې دا وړه ګناه ده او دا غټه ګناه ده. خو زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې په حقیقت کې ګناه څه ده؟ ګناه د خدای پاک نه جدایی ده. چې کله هغوی په باغ عدن کې وو، نو هلته کې یو رفاقت او تعلق و. خو چې کله ګناه راله، نو تعلق ختم شو. خدای پاک او د انسان ترمنځ یوه لویه فاصله راله. خو وړاندې به موږ ګورو چې د خدای پاک او د انسان ترمنځ د دې فاصلې د ختمولو دپاره او د خلاصون دپاره خدای پاک څه انتظام وکړو.
بلکل ندیما، لومبی ګناه په باغ عدن کې وشوه. اکثر خلک وایي چې ګناه خو حضرت آدم او بی بی هوا وکړه، نو د هغې ګناه بیا څنګه د هغې اولاد تم راله؟ د شبانې خورې، تاسو مونږ ته دې په حق له سوایې.
د خدای پاک کلام وایي چې ټولو ګناه کړې ده او ټول خلک د خدای پاک د بادشاهۍ نه محرومه دي. د خدای پاک او د انسان ترمنځ دا لوز شوی و. خدای پاک ورته ویلي و چې ته به دا میوه نه خورې، خو حضرت آدم علیه السلام نافرمانی وکړه او هغه لوز مات شو، او هغوی د تلمری ژوندون نه ووتل او د تلمری مرګ ته روان شول، او د باغ عدن نه مو وستلی شول. لکه څنګه چې زموږ بچی غلطي وکړي، نو موږ هغوی ته غوسه شو. کله کله خو له موږ سزا هم ورکو، خو هغه سزا داسې نه وي چې د تل د پاره وي. خو خدای پاک د هغوی دپاره یو انتظام وکړو. په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي، لکه څنګه چې ټول خلک چې د آدم اولاد دی مري، هغه شان څوک چې د مسیح دی ټول به ژوندي کړی شي.
بلکل شبانې خورې، دا ډېره واضحه خبره ده. او یو بل ډیر خوله یاد ته کم چې زما ډیر زیات خوخته او دا د انجیل شریف د یوحنا په کتاب کې لیکل شوی دی. خدای د دې دنیا سره داسې مینو کا چې خپلې کیو زوی هم ورکو چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو زما خوږوریدونکو موږ به په راتلونکي وخت کې د دې ټولو خبرو په هکله په تفصیل سره خبرې کوو. لکه څنګه چې موږ په دې یاد کې وې لکه څنګه چې ټول خلک د آدم اولاد دی مري هغه شان څوک چې د مسیح دی ټول به ژوند کړی شي. ندی مرو راته اوس د دې په هکله سویل غواړی
سباګل خورې. زه خو یم چې دا خبره بالکل واضحه ده که زه پیسې مسیح باندې ایمان ساتم نزه ژوند یم. د حضرت آدم مرګ په روحاني تور یعنی هغه په روحاني تور مړ شو خو په جسماني تور هغه 930 کاله ژوند دی او دا هغه نه پس مړ شو. او مالک عیسی مسیح چې کله لازر نومي سړی را ژوند دی کو نو هغه په معجزانه طریقې سره را ژوند دی شو. خو در را ژوند کېدو نه پس هغه تل تر تله ژوند پاتې نه شو بلکې هغه مړ شو. نو په روحاني تور چې څوک په ګناه کې مړ شي نو هغه د خدای نه جدا شي. نو حضرت آدم هم د خدای نه جدا شو. خو مونږ په عیسی مسیح باندې ایمان ساتو نو زمونږ روحاني پیدایښت شوی دی. مونږ چې په جسماني تور مړ شو نو په روحاني تور به مونږ بیا د عیسی مسیح سره ژوندی کړی شو. زه چې کله وړوکی وم نو زه به خپلې ترور کره اوسېدم. نو یو ورځ هلته یو مړی وشو او ځوانه جینۍ مړه شوه او د هغې لیدو له ډېر خلک راتلل. نو چې کله ما هغه ولیده نو زه د مرګ نه ډېر زیات ویرېدم. ما وې چې دا جینۍ خو اوسه پورې روغه جوړه وه اوس په دا په قبر کې خخه کی او دې سره په قبر کې څه څه کیږي خو مړی نه محسوسوي چې په هغوی څومره بوج دی. که چېرې موږ وګورو نو په دې دنیا کې هر یو کس د مرګ نه یریږي او په مرګ کې دی. خو د هغوی ټولو دپاره یو امید شته چې د مرګ یاره صرف مالک عیسی مسیح ختمولی شي. صرف هم هغه دی چې وایي زه قیامت او ژوندون یم. زما ګران اورېدونکو همدا د خوشحالۍ پیغام دی چې ستاسو دپاره اوس هم یو امید شته.
ګران اورېدونکو عیسی مسیح په سولۍ باندې زموږ د ټولو ګناهونه اوچت کړل او هغه په مرګ او قبر باندې فتح من شو او موږ یې په فتح من کو. په انجیل شریف کې د کورنتیانو په خط کې لیکل شوی دی لکه څنګه چې ټول خلک چې د آدم اولاد دی مري هغه شان څوک چې د مسیح دی ټول به ژوندی کړی شي. خو هر یو به په خپل وار اول مسیح او بیا د مسیح پر راتلونکو دا هغه خلک. زما ملګرو دلته دا هغه د خلکو نه مطلب دا دی چې دا هغه خلک دي چا چې په عیسی مسیح باندې ایمان روړی دی دا هغه په کفاره ایمان روړی دی. نو دا خلک په خپل خپلوار ژوندی پاسي او دا غینه پس په آخرت وي. نو چا چې پیسې مسیح ایمان روړی وي نو هغه وخت په پاغوی دویم مرګ ناراضي یعنی روحانی مرګ. زمونږ دا وجود او زمونږ چې په دې دنیا کې کم ژوند دی نو ملګرو دا خود لږ وخت پاره دی دا به ختم شي. خود تل عمر ژوندون دا کم وعده چې خدای پاک کړی دا چې حضرت آدم او بی بی حوا سره په باغ عدن کې کړی وا هغه وعده بیا د عیسی مسیح په وسیله تر سره کا. همدغه په وسیله با مونږ ته د تل عمر ژوندون ملاویږي. زما ملګرو په انجیل شریف کې لیکل شوی دی او د ټولو نه رستنی دشمن چې به نشکړي هغه مرګ دی. نو ندی مرو راز غواړم چې تاسو مونږ ته دې په حق لسو وایي.
بالکل سبا ګل خورې زه غواړم چې دا آیت یو ځل بیا ویم چې په کې لیکلی دی او د ټولو نه رستنی دشمن چې به نشکړي هغه مرګ دی. نو زما ملګرو دا د دویم مرګ ذکر کیږي کوم مرګ چې په باغ عدن کې و. نو عیسی مسیح هغه مرګ هم ختم کو. نو اوس چې څوک په مالک عیسی مسیح ایمان راوړي نو هغه ته د دې مرګ نه د یریدو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې عیسی مسیح هغه مرګ ختم کو. ګران اوریدونکو زه تاسو ته دا دعوت درکوم چې په عیسی مسیح ایمان راوړي او د تل عمر ژوندون د مرګ نه بچ شي ځکه چې دا مرګ به په هغه چا راځي څوک چې عیسی مسیح نه قبلی. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب 5 باب کې لیکلی دی چې پکې مالک عیسی مسیح فرمای چې کوم سړی چې زما خبرو ته غوږ ږدي او په هغه چا باور لري چې زه راستولې یم هغه د تل عمر ژوندون لري او په هغه به د سزا حکم اونشي ځکه چې هغه د مخکې نه د مرګ نه ژوندون ته وړېدلی دی. نو عیسی مسیح زموږ د ټولو ګناه ختموي.
ندی مرور بالکل پاغه به د سزا حکم منشي پنجي شریف کې په اخیری کتاب کې لیکل شوې دي، یعنی د مکاشفه په کتاب کې لیکل شوې دي چې څوک د خدای پاک نه لري دي او په ګناه کې دي، نو هغه ټول خلق او شیطان او دروغجن نبی دا ټول به نه ختمېدونکي اور ته واچولې شي. نو دا دویم مرګ دی چې په هغه چا برازي څوک چې په مسیح ایمان نه روړي، خو څوک چې په مسیح ایمان روړي نو پاغوی به صرف یو مرګ راځي او هغه د دې وجود مرګ دی، پاغوی به روحاني مرګ نه راځي.
بالکل سبا گل خورې، په کتاب مقدس کې لیکلي دي چا چې په عیسی مسیح ایمان روړی دی نو چې کله د قیامت په ورځ عیسی مسیح راشي هغوی به د ځان سره بوزي او د هغوی دا وجود به بدل شي، هغوی به روحاني شي، په خپل خپل وار به ټول مسیح لزي. څوک چې اول مړه شوي دي هغوی به اول پورته کړي، او چې څوک وروسته مړه شوي دي هغوی به بیا هغه نورو نه پس پورته کړي. په انجیل شریف کې د کورنتیانو په خط کې دا هم لیکلي دي او د ریښتوني او غوره ژوندون دپاره په هوش کې راشي او ګناه پرېږدئ. زه تاسو ته دا د شرم راوستو دپاره ویم. ځینې داسې دي چې د خدای نه بې خبره دي. نو زما ګرانو اورېدونکو، دنیا د خدای نه بې خبره ده، د مسیح کفاره نه قبلی. یهودیان هم مالک عیسی مسیح رد کو، خو چا هم چې مالک عیسی مسیح رد نه کو نو هغه د عیسی مسیح سره د لومړي ژوندون لري او هغوی مسیحیان بللی کیږي. نو د خدای پاک کلام تاسو ته ډیر واضح طور سره دا وایي چې د ریښتوني او غوره ژوندون دپاره په هوش کې راشئ. که تاسو ریښتوني کېدل غواړئ نو بیا داسې مه کوئ چې یو طرف ته د خدای عبادت کوئ او بل طرف ته ګناه کوئ. د دې هر څه نه موږ له ځان بچ کول پکار دي، موږ له لرې کېدل پکار دي. د خدای پاک کلام وایي چې ګناه مه کوئ، او همدا د خدای پاک کلام دی چې موږ یې تاسو ته در رسو. ځکه چې ځینې داسې دي چې د خدای نه بې خبره دي. زما ملګرو، اکثر چې موږ ځوانان یو نو موږ ته ګناه اډو ګناه نه ښکاري. څه چې زموږ مرضي وي نو هغه شان کوو، ځکه چې موږ وایو چې ځوانان یو او بیا به ورسره ګورو. هم دې ته خو د ګناه نه بې خبره. ګناه په دې دنیا کې شته او هر یو کس په ګناه کې دی، خو خلک ګناه نه پیژني چې ګناه څه ده. خو ګناه شته او موږ له پکار دي چې د هغې نه ځان بچ کو، ځکه چې دا ډیره ضروري خبره ده. او د ګناه نه د بچ کېدو دپاره خدای پاک خپل الهي انتظام وکړو. خدای پاک مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې خدای پاک زوی ځکه په دې دنیا ظاهر کو چې د شیطان کارونه ختم کړي. نو زما ملګرو، زه به مخکې د مرګ نه یریدم، خو نن زه د مرګ نه نه یریږم، ځکه چې عیسی مسیح زما مرګ په خپل ځان واغستو. زه نه یریږم که مرګ نن راشي که سبا راشي، خو زه نه یریږم.
زما ملګرو، مونږ د پروګرام شروع کې دوه مخکې دا خبره کړې وه چې لومبۍ ګناه په ځمکه وشوه او که په آسمان کې. نو د انسان لومبۍ ګناه خو د حضرت آدم علیه السلام په وجه وشوه. هغه ګناه وکړه او د ګناه په حالت کې د باغ یدن نه وستی شو. که چېرې هغه ګناهګار نه وې نو هغه به ولې د باغ یدن نه وستو؟ هغه به ولې په دومره لویه پریشانۍ کې اچولو چې ته به ټول عمر محنت او خواري کې؟ او ښځې ته وویل چې ستا د بچي پیدا کېدو درد به زیات وي، خو که مړومبۍ ګناه چې په آسمان کې وشوه نو هغه لوسفر فرښتې وکړه. او چې کله هغې ګناه وکړه نو هغه فرښته د آسمان نه راغورځولی شوه. او چې آدم ګناه وکړه نو هغه د باغ یدن نه وویستی شو. نو کم خلک چې وایي چې هغه لومبۍ ګناه په موږ کې نشته، خو موږ ټول د حضرت آدم اولاد یو او د هغه په وینه کې ګناه وه، نو لازمي خبره ده چې هغه ګناه په موږ کې راځي. خو زموږ دپاره څه امید دی؟ د عیسی مسیح وینه نن هم موږ ته آواز کوي او موږ پاکول غواړي. ندی مرورا، تاسو ضرور د دې په هکله موږ ته څه وایي؟
سبا ګل خورې، د خدای پاک ذات پاک دی، د هغه ذات پاک دی. او کومې فرښتې چې شپه ورځ د هغه خدمت کوي نو هغه څنګه په ناپاکۍ کې اوسېدی شي؟ داسې یو قسم نشته چې هغه به د خدای پاک په حضورۍ کې ناپاکه کارونه کوي. ځکه چې اکثر خلک وایي چې د خدای پاک موجودو فرښتوم ګناه وکړه او اوس هم هغوی لګیا دي په آسمان کې بد کارونه کوي. نو دا خبره ناممکنه ده. د هغوی دا سوچ بالکل غلط دی، ځکه چې د خدای پاک ذات بالکل پاک دی او د هغه په حضور کې داسې ناپاکه کارونه نشي کېدی. داسې یو قسم نشته چې هغه به د خدای پاک په حضورۍ کې ناپاکه کارونه کوي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې آدم ګناه وکړه نو خدای پاک هغه د باغ عدن نه وویستو.
بالکل ندی مرورا، عیسی مسیح چې په غره باندې کم وغز کړی دی نو په هغې کې ډېر په واضح طور سره ویلی شوي دي چې صرف پا خلک پاغ لیدی شي. کمه ګناه چې حضرت آدم وکا نو د هغې په وسیله هغه د باغ عدن نه وویستی شو. نو کم روحاني مرګ چې انسان له راغو نو د هغې نه مونږ عیسی مسیح آزاد کړو. د دې په هکله به مونږ په راروان پروګرامونو کې خبرې اترې کوو.
سبا ګل خورې، مونږ چې نن په کومه موضوع خبرې وکړې نو دا ډېره اهم موضوع ده. زه خپلو ګرانو اورېدونکو ته دا ویل غواړم چې تاسو کلام مقدس کولاو کئ او په خپله یې ولولئ، ځکه چې دا ډېره ضروري ده چې مونږ په خپله د خدای پاک کلام وپیژنو. په کتاب مقدس کې لیکلي دي چې په تجربې سره معلوم کئ. ما هم په خپل ژوند کې یو ورځ تجربه کړې وه، او چې کله زه د خدای پاک نه جدا هم نو خدای پاک د خپل زوی په وسیله زه خپل ځان سره نږدې کم. او زه نن دنیا ته دا ویل غواړم چې دا کلام مقدس چې دی نو دا د خدای پاک ژوندی کلام دی، او دا کلام ستاسو د ژوند هم حصه جوړېدای شي. نو مونږ تاسو ته د دې پروګرام په وسیله دا پیغام در رسو چې خدای پاک هر یو کس سره مینه کوي، که تاسو د هر مذهب نه یې، که د هر ملک نه یې، خو عیسی مسیح غواړي چې ستاسو د هغه سره یو ذاتی رشته وي.
شبانی خوري او ندیمه رورا، ستاسو ډیره مننه. مونږ ستاسو د پاره د خدای پاک ډیر شکر گزار یو. ګران اوریدونکو، نن مونږ د هغه لوس په حق خبرې اترې کې کم چې حضرت آدم علیه السلام سره شویو، نو د خدای پاک دا لوس حضرت آدم او بی بی حوا سره و. کچری اغوی د خدای پاک فرما برداری کولا نو هغوی به د ګناه نه پاکو، خو بیا مغوی نه ګناه شوه او مرګ په انسان غلبه شو. خو ستاسو دپاره خوشخبری دا ده چې د عیسی مسیح په وسیله خدای پاک مونږ سره یو نوی لوز وکړو، او په دې نوي لوز کې هغه زموږ دپاره بیا هغه د تلو مري ژوندون راکو کم چې هغه د همیشه نه راکول غوښتل. هغه ژوند ستاسو دپاره هم دی، که تاسو د هر رنګ یا هر قسمه مذهب نه یې، هغه ژوندون خدای پاک تاسو لم درکول غواړي. ځکه چې کلام مقدس وایي چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکا د یو خاص کس سره نه، او نه د یو خاص قوم سره، بلکې دنیا سره، هر یو کس سره، هر قوم سره. خدای پاک داسې مینه وکا چې مالک عیسی مسیح دې د پاره قربان کو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نشي خو د تل عمري ژوندون بیا مومي. دا مرګ په دې وجه راغو چې حضرت آدم او بی بی حوا خدای پاک سره هغه لوز مات کو کم چې د هغوی ترمنځ شوی و. خو د دویم آدم یعنی د عیسی مسیح په وسیله مونږ ته ژوندون بیا ملو شو. خدای پاک دې په تاسو خپل فضل وکړي چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ او په ایمان کې مخ په وړاندې روان شئ. خدای پاک دې تاسو سره وي او هغه دې تاسو له ډیر برکت درکړي. آمین. زما ملګرو، که چېرې ستاسو سوال یا پوښتنه وي نو تاسو ضرور مونږ نه کولی شئ. نو د دې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 5 0 2 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254-1054 نو زما ملګرو تاسو خام خام سره رابطه کوي. نو اوس موږ له اجازه تر کوي. د خدای پامان.